سلامونه ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. زه صفي الله ستانکزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل په خبرونو باندې کوو. د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د واورې باران تالندې برېښنا او سیلونو وړاندوینه شوې ده. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست وایي د یکشنبې تر ورځې به د افغانستان په 9 ولایتونو او همدارا سالنګونو کې ورښت دوام وکړي. د ادارې پرون پر خپله ایکس پاڼه ولیکل چې په بدخشان، تخار، بغلان، نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، پنجشیر، لوګر، غزنی، کاپیسا، کابل، پروان، سمنګان، بلخ، سرپل، فاریاب، بامیان، میدان وردګ، دایکندي، پکتیا، پکتیکا، خوست، بادغیس، غور، هلمند، روزګان، کندهار او زابل ولایتونو کې د ورښت وړاندوینه کوي. د هوا پیژندنې د ریاست د اټکل سره سم به د باران اندازه له 15 تر 16 ملي مترو پورې وي او د واورې له 15 تر 19 سانتي مترو پورې اټکل شوی. له پیښو سره د مبارزې وزارت د معلوماتو له مخې د وروستیو ورځو د سیلونو او ورښتونو له کبله 80 مړه او 55 نور ټپیان شوي دي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت وایي چې د ترکیې د ډاکترانو یوه ډله افغانستان ته ورغلې. دغه وزارت پرون پر خپله ایکس پاڼه خبر ورکړ چې د ترکیې د ډاکترانو یوه ډله به د افغان ډاکترانو په همکارۍ د کابل په اتاترک روغتون کې د ماشومانو د یورولوژي پیچلي او اختلاطي جراحي عملیات په وړیا توګه ترسره کړي. دا ډله به همداراز له افغان ډاکترانو سره د یورولوژي په برخه کې خپلې تجربې شریکې کړي. د روغتیا نړیوال سازمان د فبروري په میاشت کې په یو راپور کې ویلي و 2023 کال به د افغانستان لپاره په روغتیایي سکتور کې له ستونزو ډک کال وي. د ترکیې ساحلي ساتونکي وایي 40 افغان کډوال د ایوالي ښار په ساحل کې نیولې دي. د ترکیې رسنیو پرون راپور ورکړ چې دا کډوال په یو بیړۍ کې سپارو ول. نیول کېدو وروسته په ایوالي ښار کې د کډوالو د بیرته ستنېدو مرکز ته وسپارل شول. اکثر افغانان له ترکیې څخه یونان او نورو اروپایي هیوادونو ته ځي. په وروستیو کې د ترکیې پولیسو د غیر قانوني کډوالو نیونې ډېرې کړي. په دغه هیواد زرګونه افغانان بیرته افغانستان ته ستانه کړي هم دي. د بریتانیا مشرانو جرګې رواندا ته د یو شمیر افغان پناه غوښتونکو د لیګلو پلان رد کړ. د بریتانیا حکومت په پام کې لرل چې یو شمیر افغان کډوال چې په افغانستان کې له برتانوي پوځیانو یا حکومتي مؤسسو سره همکاري کړې وه رواندا ته واستوي. خو پرون سنا جرګې د حکومت دا طرحه د 115 نویو مخالفو رایو په وړاندې په 240 موافقو رایو رد کړه. د پاکستان په کراچي ښار کې د طالبانو د حکومت کونسل عبدالجبار تخاری وایي د پاکستان حکومت د افغان ملي بانک د غصب شوو جایدادونو په ورستنولو کې مرستنه کوي. د پر خپل ایکس پاڼه لیکلي له هلو ځلو سره سره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت او پولیس د افغان ملي بانک د شتمنیو په بیرته ورسپارلو کې همکاري نه ده کړې. تخاری زیاته کړې لا هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سره خبرو ته دوام ورکوي چې د افغان ملي بانک غصب شوي جایدادونه خلاص کړي. د پاکستان حکومت په دې اړه څه نه دي ویلي. دارس د آسیا د فوټسال د سیالیو په دوام کې د افغانستان لوبډله سبا له کویټ سره مخامخ کیږي. دا مسابقه د افغانستان په وخت ماسپښین په 1:30 بجې په تایلند کې پیلېږي. پرون افغانستان خپل لومړی مسابقه پر ایران 3-1 وبایلله. راتلونکي دوشنبه ورځ به افغانستان له بحرین سره مخ شي. وربشو پاکستان ته د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د بارانو او سیلابونو پر مهال تر 30 زیات کسان وژل شوي دي. په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د وروستیو ورښتونو له کبله د خیبر پختونخوا د طبیعي ناورینو په وړاندې مبارزې صوبایي ادارې راپور ورکړی چې په بارانو او سیلابونو کې د 15 ماشومانو په ګډون 3 تنه وژل شوي او 46 نور ژوبل دي. ادارې ویلي د صوبې له بیلابیلو برخو څخه د کورونو د دیوالونو او چتونو د پریوتو شاوخوا 2000 رپورټونه ترلاسه کړي دي. د طبیعي ناورینو پر وړاندې مبارزې اداره وایي چې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر د 12 سختو ځپل شوو ضلعو انتظامیو ته له اغېزمنو سره د مرستو لپاره 50 میلیونه پاکستاني روپۍ ورکړي دي. همدارنګه په بلوچستان کې هم چارواکو ویلي چې هلته د ورښتونو او سیلابونو له امله د وژل شوو کسانو شمیر 8 ته رسیدلی دی. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کولای شي. د دوه خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي. وړاندې په دغه پروګرام کې اوریدل چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال سازمان WFP په افغانستان کې سلګونو میلیونو ډالر ته اړتیا لري.
پروگرام غذایی جهان در افغانستان با یک مخزن تقریبا خالی کار میکند و برای 6 ماه آینده به 608 میلیون دلار نیاز دارد.
در منځنی ختیځ په اړه هم تاسو ته وروستي جزئیات درکو.
د ملګرو ملتونو سرمشي انټونیو ګوتریش خبرداري ورکړ چې په غزه کې د جګړې او پر اسرائیل د ایران د حملې پر سر زیات کیدونکو کړکېچ په سیمه کې پر وی بشپړې پراخي جګړې بدلېدای شي.
کندهار د کاغذ او کارتن جوړولو په برخه کې پرزان بسیا بلل کیږي.
د ورځې 15000 کارتن موږ جوړو او دغه پلانټ یا برق موږ ته سم سي موږ تقریبا 100000 تر 1.5 لک کارتن پر د ورځې پروډکشن لرو.
په کندوز ښار کې یو شمیر نسوار پلورونکي وایي د طالبانو له بیا واکمنېدو رئیس د دوی بازار توت شوی دی. یو تن چې له کلونو په نسوارو روغ دی بیا توصیه کوي.
کسیر مسیر ته مې دا تاسو ته دې کار نه باید لري سیګرټ نسوار چار نسوار چې نه وضعیت د سي خراب شي درته وایم چې ورته نه تاسو رم 15 خبر انسان کړه دغه وسن ساعت لا قار راځي.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
را به شو. اول مطلب ته د خړو نړیوال پروګرام WFP وای په افغانستان کې د خپل فعالیتونو د دوام لپاره پر راتلونکو شپږو میاشتو کې کابو 100 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. د ادارې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې له افغانانو سره بشري مرستو ته دوام ورکړي. د خړو د نړیوال پروګرام په وینا له پاکستانه د افغان کډوالو جبري ایستلو په افغانستان کې د بشري اړتیاو اندازه زیاته کړې ده. د ملګرو ملتونو د یو تازه راپور له مخې اکثر افغانان د دوا درملو خوړو او سرپناه په شان د لومړنیو اړتیاو وس نه لري. تفصیل له اسمت ساروان اورو.
د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د کالنی راپور له خپرېدو وروسته د خوړو نړیوال پروګرام له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې افغانانو ته د مرستو لاس اوږد کړي. په افغانستان کې د دې ادارې د ارتباطاتو یو مسؤل ضیاءالدین صافی د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حاضر ده نږدې 14 میلیون تنه په دغه هیواد کې نه پوهېږي چې د یوه وخت خواړه له کومه کړي. د زیاته کړه
پروګرام غذایی جهان در افغانستان با یک مخزن تقریبا
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام تقریبا پر یو تشه زیرمه کار کوي او د شپږو میاشتو په مخه د خپلو ټولو پروګرامونو لپاره 650 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. له پاکستانه د افغان کډوالو جبري ایستلو پر موجودې لوږې په دغه هیواد کې د لوږې یو بل بحران زیات کړی دی. د خوړو نړیوال پروګرام او زموږ شریکان له راستنیدونکو کورنیو سره د مرستې لپاره په پولو کې سته او د تېر کال په شان کورنیو ته د قوي انرژي لرونکي بسکیټ او نقدې پیسې ورکوي.
بسکیټ های غنی شده و پول نقد دریافت خان.
شاغل صافی د خپلو خبرو په دوام کې وویل د خوړو نړیوال پروګرام له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو په لومړي پړاو کې له څه باندې 374000 راستنو شویو سره چې کابو 15000 کورنۍ مرسته وکړه. پاکستان د تیر کال په نومبر کې د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړه او د سش کال د روان اپریل 15 د کارت لرونکو کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. پاکستان وایي چې په لومړي پړاو کې 15000 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شول. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په کالنی راپور کې له ګاونډیو هیوادونو د افغانانو د جبري ستنولو او طبیعي پیښو په شمول ګڼو ستونزو ته په اشارې له افغانستان سره د نړیوالو د دوامدار ملاتړ او مشارکت پر اړتیا ټینګار شوی دی. په دې راپور کې چې پرون خبر شو راغلی چې اکثر افغانان د خوړو دارو درملو او سرپناه وسنه لري او له سختې لوږې سره مخامخ دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
ور به شو ایران ته. هلته د پلازمینې تهران د کډوالو د چارو د عمومي ادارې رئیس احسان ایداری وایي له دغې ښاره د په خبره د ناقانونه افغان کډوالو د لیږلو بهیر درې برابره شوی. ځینو ایراني رسنیو د حیدري له قوله ویلي د روان کال د نوروز په ورځو کې د په ټکو 3000 زیات افغان کډوال په غیر قانوني توګه له پارکونو څخه نیول شوي او افغانستان ته د لیږلو په هدف پنډغالو ته لیږل شوي. راستن شوي افغان کډوال بیا د ایراني پولیسو له ناوړه چلند شکایت کوي او یو شمېر نور چې لا هم په ایران کې اوسېږي وایي نیولو او لګلو لویری په یادیواد کې په پټه ژوند کوي. تفصیل په دغه ریپورت کې.
د ایران یو چارواکی وایي د روان کال د نوروز نوی کال په ورځو کې د ایران له پارکونو څخه څه باندې 8000 نه قانون افغان کډوال نیول شوی دی. د ایران د ځوانو خبریالانو خبري اژانس د تهران د کډوالو او وګړو د چارو د عمومي ادارې د مشر احسان حیدری په حواله خبر ورکړی چې له دغه ښاره د بی اسناد افغان کډوالو لیګل درې برابره زیات شوی دی. ښاغلی حیدری زیاته کړی چې دغه کډوال افغانستان ته د لیګلو په نیت پنډغالو ته لیږدول شوي او د ده په ټکو په تهران کې د وروستي نه قانون افغان کډوالو تر خلاصون پورې به د کډوالو راټولولو لړۍ ته دوام ورکړي. د تهران ښار د کډوالو او وګړو د چارو د عمومي ادارې مشر همداراز زیاته کړې چې د 2002 کال په لومړیو کې چې د پاسه 1000 افغان کډوال یې له تفریحي پارکونو نیولي او افغانستان ته یې لیږلي دي. د ایران حکومت په دې وروستیو کې د افغان کډوالو د نیولو او شړلو لړۍ چټکه کړې، خو هغه افغان کډوال چې په دې وروستیو کې د ایراني پولیسو لخوا نیول شوي او بیرته افغانستان ته ستانه شوي، د ایراني پولیسو د ناوړه چلند څخه شکایت کوي او په تهران کې میشت افغان کډوال وایي چې د پولیسو له ویرې له خپلو کورونو نشي وتلای.
غذای درست نمی رسید برم، آب نمی رسید، بر چیز بانه پول می گرفتن از ما.
دا یو افغان کډوال دی چې تازه له ایران څخه بیرته افغانستان ته لیږل شوی. هغه چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې واخیستل شي، وایي چې شاوخوا یوه میاشت وړاندې د ایراني پولیسو لخوا له خپل کارځای څخه نیول شوی او افغانستان ته شړل شوی. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د پولیسو لخوا ورسره ناوړه چلند شوی.
هغوی زه له یو بل هلک سره چې هغه هم افغان و له کاره وشړلو، کم ته یې بوتلو، کم ډیر مردار او ناپاکه و، مناسب خوراک نه و، په بیلابیلو بانو یې پیسې اخیستې. بیا یې د افغانستان پر پوله مشد ته راوړو او ساتلو یې او ډیر یې ځورولو.
تا سر مرز افغانستان موجم خیلی اذیت شدیم، چند وقت در مشهد نگاهی ما کردن، دوجا اذیت ما میکردن.
سونیا میړه او 15 ماشومان یې په تهران کې ژوند کوي. هغې ازادي راډیو ته وویل د دې لپاره چې خاوند یې ونه نیول شي او افغانستان ته د لیږلو لږ واک سره مخ نه شي، د کور ټول لګښتونه یې پر غاړه اخیستي او کار کوي.
دلته ژوند ډېر ستونزمن سوی، نارینه کار ته نسی تلای، دوی همیشه په کور کې وي. زه خپله یو ځای خیاطي کوم. د میاشتې په پای کې چې کله معاش اخلم د کور کرایه پوره کیږي، خو نورو شیانو ته نه پاتې کیږي. نسو کولی دلته خپل ژوند روان وساتو.
دا په داسې حال کې ده چې د رواني اونۍ یکشنبې راهیسې د ایران درېو ښارونو ګناوه، دیلام او اوسلیا ښارونو ته د غیر قانوني کډوالو ننوتل د دغه ښار د بهرنیو وګړو او کډوالو د ادارې لخوا منع شوي دي. د ایران حکومت له دې وړاندې هم له دغه هېواد د څه باندې 5 میلیونه غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو پلان وړاندې کړی او د راپورونو له مخې هره ورځ د ښځو او ماشومانو په ګډون زرګونه کسان له دغه هېواده ایستل کېږي. هممهاله د پاکستان حکومت هم په ټول هېواد کې د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې. د تیر کال په نومبر میاشت کې له پاکستانه د بی اسناد افغان کډوالو د اجباري اخراج د لړۍ په پایله کې د دغه هېواده څه باندې 520,000 کډوال ایستل شوي دي. یو شمیر افغان کډوال له کلونو راهیسې په ایران او پاکستان هېوادونو کې ژوند کوي، خو یو شمیر نور بیا د طالبانو له واکمنۍ وروسته د امنیتي ستونزو او بیکارۍ له امله له افغانستانه وتلي او اوس د دوی په وینا بیرته ستنېدل به یې ژوند له ګواښ سره مخ کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر جو بایدن پر ایران د نویو بندیزونو د اعلان په ترڅ کې وویل چې دا بندیزونه په دې خاطر لګوي چې ایران پر اسرائیل برید وکړ. د ویل امریکا او متحدانو یې د ایران حملې شنډې کړې. په همدې حال کې د منځني ختیځ پر وضعیت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پرونۍ غونډه کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش د سیمې وضعیت تیاره وباله او ویې ویل که تیروتنه وشي سیمه به په یوه بشپړه پراخه جګړه کې ښکېله شي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو سرمشي انټونیو ګوتریش پرون پنځشنبه د منځني ختیځ وضعیت ته تاو تیارو بل خبرداري ورکړ چې په غزه کې د جګړې او پر اسرائیل د ایران د حمله پر سر زیات کیدونکې کړکېچ په سیمه کې پر وی بشپړې پراخې جګړې بدلېدای شي. ګوتریش د امنیت شورا په غونډه کې چې د اردن او ایران په شمول د څو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډون جوړه شوې وه وویل منځنۍ ختیځ د بحران ژی ته رسېدلی. په وروستیو څو ورځو کې نه یوازې د الفاظو بلکې د عملي کړکېچ ته زیاتېدا شاهدان وو. د پردې ټینګار وکړ چې یوه ناسمه محاسبه، یوه تېروتنه د یوې نه تصور کېدونکې پیښې او ورانوونکې جګړې سبب کېدای شي، نو له ټولو خواوو غواړي چې تر وسه وسه له زغمه کار واخلي. سرمنشي هم د سوریې په دمشق کې د ایران پر کنسلګرۍ حمله او هم پر اسرائیل د ایران بریدونه وغندل. ویبل د درون حمله د ترنګلتیاو جدي زیاتوالی دی، نو هغه وخت راغلی چې د غچ اخیستو د خونړۍ لړۍ پای ته ورسول شي او دا یې وخت دی. له بل خوا د امریکا ولسمشر جو بایدن په یو بیان کې پر اسرائیل د ایران د حملو په خاطر د تهران پر ضد د نویو بندیزونو د اعلانولو په ترڅ کې بوبل امریکا له خپلو متحدانو سره د اسرائیل دفاع وکړه او اوس ایران د خپل دې کار په وړاندې ځواب ویونکی ګڼي او په همدې تړاو پر دغه هیواد نوي بندیزونه لګوي. بایدن همداراز ویلي چې دا بندیزونه د سپای پاسداران اړوند ارګانونه، د ایران دفاع وزارت او د دغه هیواد د توغندو او بی پیلوټ الوتکو پروګرامونه په نقشه کوي، ځکه چې دغه ارګانونو پر اسرائیل د ایران حمله ممکنه کړه. د امریکا ولسمشر دا هم ویلي چې د ایران د حملې په سبا یې د او ډلې له مشرانو سره خبرې وکړې او ټول ژمندي چې په ګډه پر ایران د اقتصادي فشارونو د زیاتولو لپاره اقدام وکوي. د ولسمشر بایدن په بیان کې راغلی د حکومت په موده کې امریکا پر سباند شپږ سوه کسانو او د حماس، حزب الله، حوثیانو او کتایب حزب الله په شمول د ایران پر نیابتي ډلو او ایران بندیزونه لګولي او د خزانه وزارت ته امر کړی چې د هغو بندیزونو اجرا ته دوام ورکړي چې د ایران پوځي صنایع په نقشه کوي.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان پخوانی جمهوری حکومت نورستان ولایت د هیواد ملي پارک په نوم نومواله او چې تر هغې وروسته ورته د سیلانیانو ورتګم زیات شوی. سیلانیان وایي له کوناډه د نورستان تر مرکز پارونه پورې سړک خراب دی چې له وجې تګ راتګ خورا ستونزمن شوی دی. په نورستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي بیا وایي چې اړوندو ادارو ته وړاندیز کړی دی چې دغه سړک پخولو لپاره دې په بودیجه کې پیسې بیل کړي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
نورستان د افغانستان په ختیځ کې پروت یو غرنی ولایت دی. ګڼې طبیعي منظرې لري چې د سیلانیانو پام یې ور اړولی دی، خو که یو لور ته نورستان د غځېدلی سړک لا هم پوخ شوی نه دی، بلخوا د وروستیو روغتونو له امله نور هم زیانمن شوی دی. د سپرلي په دې موسم کې له بېلابېلو ولایتونو سیلانیان نورستان ته ورځي، خو په چکر تللي ځوانان له کونړه د نورستان مرکز پارون پورې د سړک له خرابوالي شکایت کوي او له مسؤولو چارواکو غواړي چې دغه سړک په اساسي بڼه جوړ کړي. څو تنه سیلانیان وایي بلخوا په نورستان ولایت کې د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو ریاست مشر محمد نبی عادل وایي چې کونړ او نورستان ترمنځ د سړک په اساسي بڼه د جوړېدو پیشنهادونه یې مرکز ته لیږلي او ژمنې ورسره شوي چې د راتلونکي کال په بودیجه کې ورته رقم ځانګړی کړي.
مربوطه وزارت فائدانه سره ټول مسائل شریک کړی دي. همدار شانت مشرتابه مقام هم پیشنهاد کړی دي او هغه هم تایید کړی دي. نو ان شاء الله لګیا یو کوشش کوو چې د راتلونکي کال کې موږ د عمومي لار د نورستان کونړ په دې باندې کار وکړو.
نه یوازې د کونړ او نورستان ولایت مرکز پورې سړک د وروستیو روغتونو له امله زیانمن شوی، بلکې د دې ولایت د غربي او شرقي نورستان د یو شمېر ولسوالیو لارې هم تړل شوي دي. خو مسؤلین وایي چې د تړل شوو لارو د خلاصون لپاره یې هڅې پیل کړي دي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 420 21 24 201.
وربشو کندوز ته په کندوز ښار کې یو شمیر نسوار پلورونکي وایي د نسوارو مصرف کوونکي زیات شوي او د دوی بازار هم ښه ګرم دی. د نسوار پلورونکو په وینا چې اوس مهال په یاد ولایت کې د نسوارو د تولید لسګونه وړې کارخونې فعالیت کوي او بیلابیل ډوله نسوار تولید او بازار ته وړاندې کوي. خو یو شمیر خلک نسواریانو غوښتنه کوي چې باید نظافت رعایت کړي، د ښار پر واټونو او پلې لارو کې د نسوارو له اچولو ډډه وکړي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
په کندوز کې یو شمیر نسوار پلورونکي وایي د دوی پیرودونکي زیات شوي او له دې درکه ښه عواید ترلاسه کوي. په وروستیو کلونو کې پر کندوز سربیره د هیواد په یو شمیر نورو ولایتونو کې د دغې نشه یي پدیدې د تولید فابریکې جوړې شوې، په آزادانه توګه نسوار تولیدوي او بازار ته وړاندې کوي. 45 کلن عبدالغفور چې له 30 کلونو راهیسې په کندوز ښار کې د نسوارو جوړولو او پلورلو په برخه کې کار کوي، هغه آزادۍ روډې ته وویل:
یک دا شرکت است، گل میگا دیگه پاکستانی میگا گل.
په کندوز کې د نسوارو د تولید لاس وړې کارخونه فعالیت کوي. دغه کارخونه مختلف ډول نسوار تولیدوي او بیا له دې ځایه خلک تخار، بدخشان، بغلان او آن کابل ته نسوار وړي.
سلوه کلن جان آغا چې له 40 کلونو راهیسې د نسوارو د پیرو پلور کاروبار کوي، دی وایي هر ورځ 2-3 منه نسوار پلوري او له دې درکه ښه عواید ترلاسه کوي.
نسوار د 3-4 رقم است که البته تعداد یې
موږ دلته ډول ډول نسوار لرو. 2 او 3 ډوله یې خپله جوړو، او شنه او تور نسوار چې ورته پاکستاني نسوار وایي هغه هم په کندوز کې تولیدیږي. بیا هغه تیار جوړ کړي پیرو یو من نسوار له 1500 افغانۍ نیولې تر 2000 افغانۍ پورې قیمت لري.
په نوموړي ولایت کې یو بل نسوار پلورونکی شهاب الدین وایي چې د طالبانو بیا ځلې واکمنې دو سره د نسوارو پیرو پلور وده کړې ده.
د
نسوار په کندوز کې تولید کیږي. پیلن، کندوزی، تخاری او اکچی نسوار زیات پیرودونکي لري. بدخشان، تخار او بغلان ته هم خلک له موږ څخه نسوار وړي. د ورځې 2-3 منه نسوار پلورم.
څلوېښت کلن سعدالله چې له 15 کالو راهیسې نسوار اچوي، هغه وایي د نسوارو اچولو له امله د غاښونو پر خرابېدو سربیره د معدې او نورې ناروغۍ هم ورته پیدا شوي دي.
داسې شی نه دی چې څوک به خیر ته ویسي. یا وروره جانه، موږ ښه ورځ لیدلې، بعد ورځ غاښ دې درد کوي، نه یې ګرانګه کاله کې جنګ کوه وهل کوه، دا کارونه به کوي. کسیر مسیر ته مې دا تاسو ته چې دې کار نه باید لرې سیګرت نسوار چارج نسوار چې نه وي وضعیت داسې خراب چې درته وایم چې ورځ نه تا سره 15 خبرې نه څنګه دغه اوس مې تا ته لاقار راځي.
دا چې نسوار اچول څه ډول ناروغۍ منځته راوړي، د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر شمس الدین سمدی ازادۍ روډي ته وویل:
نسوار عوارض بسیار زیات داره، مشکلات جهاز هضمي را
نسوار غاښونه او معده خرابوي او ډول ډول ناروغي منځ ته راوړي. د وجود رګونه خرابولای سي او د زړه عمله او دماغي سکته هم منځ ته راوړلای سي. زه له خپلو هیوادوالو غوښتنه کوم چې د نسوارو په شمول د هر ډول نشي توکو له مصرف څخه ډډه وکړي.
نسوار له ډېرې پخوا زمانې رئیس پر افغانستان سربیره په پاکستان، ایران او په یو شمیر نورو آسیایي او اروپایي هیوادونو کې خپل مصرف کوونکي لري او پر دې نشئی په دې تر اوسه کوم محدودیت نه دی وضع شوی او تولید کوونکي له دې درکه ښه عواید ترلاسه کوي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی ل ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ
او ورځو کندار ته کندار کې د راپورونو په اساس د کاغذ او کارتن جوړولو په برخه کې ګڼ خلک په کار لګیا دي او ویل کېږي چې دا ولایت اوس له دې برخې پر ځان بسیا شوی. د کندهار د صنعت خونې مسؤلان وایي دا مهال په دغه ولایت کې څلور د کارتن جوړولو فابریکې فعالې دي چې یوه یې په لومړي ځل A4 ورق هم تولیدوي. په ورته وخت کې د یادو فابریکو مسؤلان وایي که د برېښنا ستونزې حل شي نو تولیدات به زیات شي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
د امین کریم په نوم د کارتن جوړولو فابریکا، د دې فابریکې مسؤلان وایي دغه فابریکه د 2,000,000 ډالر په ارزښت جوړه کړې چې په 4 ساعتونو کې د 150,000 کارتنونو د جوړولو ظرفیت لري، خو اوس د برېښنا د کمښت له امله یوازې 2,000 کارتنونه جوړوي. د فابریکې مسؤل امین الله ظهیر وایي که پوره برېښنا ورکول سي نو نه یوازې تولید به زیات سي بلکې زیات شمېر بیکاره کسان به هم پر کار وګماري.
موږ درې سره برخې لرو، خو متاسفانه چې د فول اتوماتیک برخه چې ده هغه د برق نشوالي په خاطر باندې نو بنده ولاړه ده. موږ د سیمې او د اټلغه څخه کار اخلو. فلحال اوس وخت درې پلای کارټن د ورځې 25,000 کارټن موږ جوړوو او که دغه پلانټ یا برق موږ ته سم سي موږ تقریبا 1,00,000 تر 1,500,000 کارټنو پورې د ورځې پروډکشن لرو. چې د برق نشوالي په خاطر باندې هغې تاسو ټول ماشینان ولیدل دغسې ولاړ دي، بعض ماشینان سې موږ کار اخلو نور دغسې فلج ولاړه ده.
بلخوا د دې فابریکې کارکوونکي وایي دوی د کارټن جوړولو پروسس ټوله دلته ترسره کوي او بیا یې د کندهار په شمول د هیواد یو شمېر نور ولایتونو ته هم استوي. دوی غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت دي فابریکه لرونکو ته د برېښنا تر څنګ نورې اسانتیاوې هم برابرې کړي تر څو ډېرو بېکاره کسانو ته د کار زمینه برابره سي.
زما نوم عبدالستار دی. کارتن دا رقم جوړېږي، موږ ته اول د واره د کاغذ راځي، رلانه ته راځي، نو بیا هغه کاغذ موږ سره هلته بیا چاپاندي وو، دغه چاپاندي وو، د چاپ څخه بیا راځي. کارتن د دې په کندهار کې استعمالېږي، کابل ته ځي، ایرات ته ځي.
زما نوم استفلادی، موږ د دې تقریبا اوس سل شاوخوا سره اخته یو چې اسانتیاوې برابر سي، د بر سیسټم موږ ته برابر سي. تقریبا در یو نیم سل 200 شاوخوا پر کارګر اخته کېږي، خو مشکلاتونه ستا د بر پوره دا شان ده چې تعداد یې زیاتوو. د شپې کار سره کوو، تقریبا د شپې در 1,00 تر 2,00 بجو پورې زموږ کار.
مخکې به کندهار ته ټول کارټنونه له پاکستان څخه واردېدل، خو اوس د دغه ولایت د صنعت خونې مسؤلان وایي کندهار په دې برخه کې پر ځان بسیا سوی دی. د یادې خونې مشر سید سرور رحماني وایي دا مهال په کندهار کې څلور د کارټن جوړولو فابریکې فعاله دي چې یوې په لومړي ځل د A4 ورقو تولیدات هم شروع کړي دي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه. محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې. کله چې موږ غواړو چې ځان ته بایومټریک تذکره جوړ کړو او د نیمروز ولایت د ایسایي ریاست ته ورسو، نو هلته واسطه او واسطه بازی کوم څوک چې لته شناخت لري، کوم څوک چې لته واسطه لري، کولای شي چې تذکره یې جوړه سي. ما داسې کسان هم ولیدل چې اته میاشتې نه میاشتې د یوې تذکرې د جوړېدو لپاره انتظار کړی وو، او داسې کسان مې هم ولیدل چې د واسطې په زور یې په 24 ساعته کې ځان ته بایومټریک تذکره جوړه کړې ول. نو بنا د اسلامي امارت څخه مې غوښتنه دغه ده چې دغه نیمروز ولایت د ایسایي ریاست ته د پاملرنه وکړي او دغلته د خلکو ته داسې اسانتیاوې راولي تر څو پورې زموږ خلک بایومټریکي تذکرې ترلاسه کړي. دا زموږ د ولس حق دی او هیڅوک نسي کولای چې دغه حق څخه موږ محرومه کړي. موږ په میاشت میاشت بایومټریکي تذکرې ته انتظار کوو، خو موږ ته بایومټریکي تذکره په یوه نامه او په بل نامه زموږ تذکره ځنډیږي. حتی په میاشت میاشت خلکو ورته انتظار کړی دی چې بایومټریکي تذکره جوړ کړي، خو متاسفانه په دغه ریاست کې او دغه د بایومټریکي تذکرې کوم کارمندان چې دي دا ټوله په واسطه کار کوي. نو بنا موږ ته تذکرې په ډېر مشکل ډول جوړیږي او موږ ورته په میاشت میاشت انتظار کوو. نو زما ژغ دی د اسلامي امارت تر لوړ پوړو چارواکو پورې ورسول شي. والسلام په احترام.
السلام علیکم د ازادي رادیو په اړه ورونه ورته ټول ته سلامونه نیکه هیله لرم کوم نو پیغام دا دی چې د فلمین کې ډیر خبرونه وره او ډیر خبرونه وسوله د اسلامي امارات پوری چارو وخت نه داخله د چلت مشته نو مستقلا باندې وتړي زه شکر جو به دا سر اله نه کولاړي وي فلمن ته فلمن سزبا یاران ته هم دي کوت نو شي مشکل باندې جوړ وسلام په احترام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زمر دا پیغام دی تر لرټوړو مشران ورسیږي دا تایید پانی چې طالبان جوړی کم چا چې خدمت کړي او موږ د درې میشت کې تایید پانی ورکړي دی وسې هیڅ درک نسته خبره ده او بل دا نوی ځوانان چې برابرېږي طالبان هغه چاته سپتنام ورکړي خپل ځان سره سپتایي چې په مخ کې خدمت کړي او د دوه پیسې چې خدمت یې نه کړي نو په افغانستان کې بل کار هم نسته او هغه کسان پاتې دي چې مخ کې د طالبانو سره ځغاسر وسې هیڅ رسمیت نه لري نو د افغانستان